درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر اورو، خو پیل کې احمد شیبر مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتي تړون وړاندیز کړی او ویلي دی چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانه کې د پاکستان د پوځ د بیان جنرال احمد شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده وکړي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکیچن شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځانو برید وکړ چې تر دې کړکیچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. بل لور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویان وروستۍ څرګندونې لمسوونکي بللې او هغه یې غندلې. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې وویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د تروریزم پر اصلي اډه بدل شو او په تروریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریس په نړۍ کې منل شوی دی. د همدارز وویل څه چې په افغانستان کې دي حکومت نه دی او د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې څرګندونو په غبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکسپانه کښلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوځ د ویان څرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري، بلکې د یو مسؤول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د اوکراین لویدیځو متحدینو پرون سه شنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سوله ساتي ځواکونه استوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه له دیرشو څخه د زیاتو هیوادونو له پرونۍ ناستې وروسته اعلان شوه. د دغې موافقې له مخې بریتانیا، فرانسه او نور اروپایي هیوادونه به سرتیري په اوکراین کې ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون وویل دغه امنیتي تصمیمونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکراین کې د اوربند د څارنې د مشري په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به فرانسه 3000 سرتیري اوکراین ته استوي. بل پله هوکړه شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګرینلند د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبري اژانس ته وویل د ګرینلند ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهم لومړی ټوپ دی. د هغې په ټکیو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغې وړاندې وویل ولسمشر او کاري ټیم یې په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې مخې ته ورسوي. د هغې په وینا البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو ده چې امریکا یې په لاس کې لري. له وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو. د 2018 کال د پایل راهیسی په روستۍ وڅورځو کې په ټولنیز رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انسټاګرام کې فعالیتونه ترسره کوي او فالوورز یې ډېر دي، دا موضوع راپورته شوې ده چې په دغې کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی تر څو وکولی شي ډېر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي. خو په دې وروستیو کې د خربیر سنی و پزنگری توگه هغوی چه در تکنالوژی پا برخه که فعالیتونه که دست راپورون اخباره کردی چه خواهی سکال الگوریدم یا هغا لاری چاری چه کوالایشی لیدون که استاسی در اکاونت یا محتوال خواهت جسب کردی لکه چنگه چه بخواهی کار که و سکال کارونه کردی. په دغه راپورونو کې د هم څرګند شوې ده چې ښایي سکال هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبت هغوی ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه به د کال تر پایه واقعا لږ څنګه چې دوی پیشبیني کړې ده دوی وړاندوینه کړې ده سم ویو کنه هغه کسان چې خپله کانټینټ تولیدوي محتوا تولیدوي دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی څه به پکې ټرینډ وي کوم ډول محتوا کولی شي د کانټینټ جوړونکو لپاره د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا افغانستانه بهر د پښتو دري ژبې د اورېدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي دوی په څه کار وکړي تر څو وکولی شي ښایي ترې ولري. او یو خبره چې هیره مو نه شي و خپرونه کې د نور باندې بحث کوو دا ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدیږي کله دیرش ثانیو نه نیولې تر یوې دقیقې پورې وي څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو تخنیکي اړخ به هم راواخلو او دا چې په نورو برخو کې ټولنیزې رسنۍ څومره اغېز لري د ژبو په پرمختګ کې همدارنګه د افکارو په مینځلو کې او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي وګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدرمن میلمانه راسره دي د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی او په جرمني کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض راسره دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب راځي چې له تاسو سره پیل کړو. ټولنیزې رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی او په کراره باندې دغه ټولنیزې رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي او د راډیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغو هیوادونو کې چې اته پخوا پکې د ټولنیزو رسنیو کارول ډېر کم و اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسې 2015 کال کې ټولنیزې رسنۍ څنګه تعریفوئ څه نوم ورکوئ او ستاسې په نظر باندې چې خپله په ټولنیزو رسنیو کې کار کوئ دغه څه ډول یو کال د ټولنیزو رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګرانمن ملګري جاني صاحب ته ټولو لیدونکو ته. په پیل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموئ دغه په 2016 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2016 کال کې ل 2016 کال راځي یا 2022 کال راځي کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی او د ټیک ټاک په خوا کوم خبر وکړو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیزې رسنۍ دي نو په دې خبره کې صادق موجود و په دې خبره کې سمون موجود و خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک غونډې او رسنۍ راغله مارکیټ ته او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ او دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي دا په څه معنا باندې؟ دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا یعنی ټولنیزو رسنۍ مو وایلي اپ دې معنا چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو فرند وو یا پالو وو نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله او که هغه بل ما سره ملګری نه وو فرند بنو یا به ما پالو کړی نه وو نو داغه محتوا مختنه راتلله او دا غوي مقصد دا و چې خلک سره ونه کلوي وسلی کې یا خلک یو ځای کې بیا هله هغه واخرسته چې ټیک ټاک راغی زده ک ټیک ټاک یادو م چې د ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت نو لاغي ورسته که اوس وکتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرح شوی دی یا په دې شکل باندې ټرین شوی دی که حتی یو څوک لتا سره ملګری نه دی تاته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي. نو په دې وخت کې موږ نشو ویلی چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی. اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تاته د میډیا او د میډیا د الګوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي. په دې الگوریتمونو کې کار داسې کېږي، مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالوونکی یو کاروونکی یم، که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم، که یو لسمه ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یو بلې ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کړم، دغه سکرین پورته سکرول کړم، نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې څلور مسلسل راځي، تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانو ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم، دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري، دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا ماته راځي. نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرین دي په دې اوس وختونو کې، نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي. مثلا په که زه د ساينس او ټیکنالوژي اړوند ویډیوګانې خپروم او د دې په اړه چې الگوریتم پوهیږي چې زه څه خپروم او زما لیدونکي به څوک وي، زما آډینس یا زما خوښوونکي به څوک وي، نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت. نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیسې د یو خبرې مندل ته ایر نشي. ستاسو د خبرو هدف دا ده چې کپخا یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوم ملګری چې وسره فیسبوک کې یا په انستاګرام یا ټک ټاک کې، د دې ارقام دغه رقم اوس مهم نه ده، د خلکو ذوق مهم ده. الگوریتم کوم چاته چې چي خوخي غا وړاندیز کوي، ستا محتوا هر چاته رسیږي، یوازې ملګرو ته دی نه.
دقیقا هو زما نظر هم دغه و.
مننه کور ودان ته سبیر تر ګرځم. جهاني صاحب تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلي. ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده، او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې، آیا هغوی لپاره دغه خبرې چې فیس صاحب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډز ستا ملګري یا کوم کسان چې تا سره کنیکټ دي هغوی ستا کنټینټ ګوري، بلکې هر څوک کولی شي ستاسو کنټینټ وګوري، دا د هغه کسانو لپاره چې اکاډمیک کار کوي خ خبره ده. تاسو خپل په دې برخه کار کړی، تاسو ته فکر کوئ ستاسو لپاره به ګټور وي؟
سلامونه غل سیال، تاسو ته تخنیکی همکاران او ټولو اوریدونکو ته. دقیقا ځینې تغیرات راغلي دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې، او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو، او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کېږي، هغه دا چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي، یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي، دا یو جلا هویت لري. یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا نه الگوریتمونه دا رقم عیار شوی و چې کچیرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو کچیرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا ویرل کېدلې. ولې اوس متفاوتې دي، یعنی که چیرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بله ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې، دا داسې نه کېږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط همو خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به د دې محتوا څخه مستفید کیږي. نه دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري په دې معنا باندې چې دا مشخصه نوغو خلکو ته رسیږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پیژندلې دي، دا سوشل میډیا پیژندلې دي چې دا کس دا ډول شیان خوښیږي، بنان همغه کس ته ورمخکې کیږي. یعنی دا به دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړې ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمنا تر پخوا خلق ډیر خ پیژني الگوریتم. زه کوشش کوم دا غستاسو او ریدون کو تلیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده. ډېر ښه کېږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي، یعنې دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخې شي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، هدای خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک وغیره دا خاډې روښار څه وی دي.
یعنی جهان سره په بخنه سره ساسي په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، خای په خو وختونو کې اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړي توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو په هم د خبره کړې اوس هم کوو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي د خلک ډېر اوري، ډېرې ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانه په یوټیوب کې هم داسې وه او دا اوس هم داسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریل ورته وایي دا ډېر پروموټ کیږي. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو سره ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېرې پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي همدا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي همدا شی ده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي، سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامینو کچه لوړوي او بیا مثلا دوی بیا غواړي چې وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت داسې داسې ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي تر دې چې هغه شیان وي چې هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغېز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري چې فرض کړئ یو چا 15 کال او 10 کال وروسته راتلونکی جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړې خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت د دې د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسی کولای. او که چېرې فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. که چېرې څوک ځان مثلا بیخي بې کنټروله پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، یا داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم د ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده. همدا موجه داسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو په ډېر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې سو. یو ویلې ته دا شی ولوسي تمرکز یې په همدې شي باندې کړی وه، مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلا لیدلسي چې د خلکو ډېر خوشیږي، د انسانانو ډېر خوشیږي. هغه هغه مقطعي او لحظایي ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطح لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک چې اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شیان هغه کوي. که څنګه چې سوشل میډیا دغه هغه چې کومې دي کمپنۍ چې دي دا غواړي چې دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولې په هغه شکل باندې چې نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه یې نه لري. ولې بیا مثلا داسې داسې ډېر ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې چې کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم چې کومې محدودیتونه ورباندې وضع کېږي، هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات، او د دوو باید مخه ونیول شي او یا محدود سي. نو بیناندې مجبوره کېږي چې هغه اوریجینل کانټینټ یا مثلا هغه څه سلسله یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنی داسې وضعیت هم نه ده چې څوک بېخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جدي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولې واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیر شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاسو سره ته وایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص د ټک ټاک کې ما کتلې، په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند وی ورته وایي، که دې په اړه راته وایست چې دغه اصطلاح څو وخت مه کاروو او سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به هم ځای پکې پیدا کېږي چې سکال وکولی شي وده وکړي؟
په 2015 کال کې، بخښنه غواړم زما لږ ستونی خراب دی، اواز شاید دومره صفا نه وي. په دې وروستیو کالونو کې، په دې وروستیو کې د اے آی له پرمختګ سره یا د جنریټیو اے آی له پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذائقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوی ده، یعنی مصنوعي شوی ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دغه نورې لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنۍ پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرین کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو اے آی پر مټ باندې جوړ شوي کرکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوي محتوا ده. اما تاسو به کتلی وي دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې پاغې کې د پښې کرکټر وي او پښې وي، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا دی یو خیر کار تر سره کی، مثلا گاډی روان وي، موټر روان وي، او بس روان وي، او دا مخې تر منډه کی او تر څو دا ودروي، او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم یو څو دکې یا یو څو لحظې ودرېږي، او مخ یو غر رشړېږي یا یو غر رخوېږي، او دا موټر بچکیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکی، ځکه دا هغه محتوا وي چې دا پخوا چانه وی جوړ کړل، چا کاپی شوی نه وي. نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په میلیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوعات خورا ډیر چلیږي. خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله، چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې، دا غوی سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا دا غوی سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ په هغه خبره باندې لګرانا واچوم چې کوم وګورو په یوټیوب باندې، یو مثال کراوړم تاسو د اقتصاد او د فینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوي، هغه نسبت هغه عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرې باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت درکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي، او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري، یا کار کوي، بزنس کوي، یا کار بند دی، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو وي، هغه به د کریډیټ کارډونو وي، هغه به د کریپټو کرنسی وي. نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وي یا د بانک یا غوی چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغې مزد یا د هغې ګټه یا د هغې د مونیټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وي، ګټه ډیره وي نسبت هغه چې زر لیدونکي د ټوکو د سترۍ وي، او زر هغه چې د
وبخی فیض صاحب، وبخی تاسو هدف دا ده چې چیرته د یو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی ده، لسو کسانو ولیده، پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا یې تولید کړي خو سلو کسانو کتلی ده، همداسې ده؟
دقیقا او زما نظر هم دا و، ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ او تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو، نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې خو معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي، یعنی ګرم موضوعات دا وي چې مثلا پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دا ګرم موضوعات دي چې د دې لپاره کانټینټ کریټر مثلا د یو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري، خو هر هغه څوک چې په محتوا کې اوږدمهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی اوږدمهاله پاتې شي، اوږدمهاله کار.
دغه پوښتنه مې کول فیس صاحب چې اوس خو دغه ټویټر تک موږ ګورو، ایکس باندې ته وګورو، په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد دا مسایل مطرح کیږي، ولته ډیر د ای آی خی کنټینټ پایله ورنکی تاسو ورباندې بهتره پوهیږي، خو هغه ته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وي هغه تولید شوی وي هغه ډیره دی، د رسنۍ چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي، د دې ټرین د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا د هر پلیټ فارم چې دی د په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی، هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتمونه دلته وچلیږي، ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې وپلوره، او دوی په بدل کې د ثریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلاوله تاسو کوم ته اشاره وکړه چې پاغه کې لیکل زیات دي، که ویډیو وي کم وي خو اوریجنل وي او عکسونه وي، نو هغه په انستګرام باندې دوی نشو چلاوله، نو د دې لپاره دوی په ثریټس باندې کار وکړي چې ثریټ په نوم باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کړي، خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای، چون د 2000 کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ له دینه متاثر شولې، اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو هغه جوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ ک، هر هغه ویډیوګانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیوګانې وی لنډې ویډیوګانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي، فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ تر څو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک له تاثیراتو ځان وساتي، له هغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلاړ شي، دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي، نو دا هغه د کنټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انسټاګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خپرولای او په انسټاګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خپرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنه خپرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو د لپاره دا پلیټفارم جوړ شوی
مننه مننه فیسبوک تاسو بیرته راګرځم جهاني صاحب که تاسو تر شمه فیسبوک